ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم مخله چې دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمیر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمیر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي اسیا د څیړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې پر رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دېرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږو میاشتو ته اوږدې خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداری ورکړ چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیاي جامپ فائنل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچوګټله او پاکستان ته د توپو هني ام بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبه د کرکټ په لوبغالي کې تر سره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې خوړلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمیر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتاویو می غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس د یو دغن پیګې ټول الوزلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع تل کڅنګ چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. د انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه ځنډوي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبر شوي دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د خځو یو شمیر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوی. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اگست په 15مه او 16مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څېړنو د غنیسټیټیوټ ویل چې غونډه د خ نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان ویلی و چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکارا کړی، خو د خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړیدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقامات د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یې واز دي او پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اگست کې دغه غونډه پلان شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده، چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډه په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بلل و ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان دیول یا یو بل جګړه ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وستاکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی او داسې ښکاری چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوی چیرې بدلی او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تفسیر ورنه بولی، وای چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وای چې د هغو خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی چیري دي.
بله، اسدالله لودین، تاسو مننه. بله، قدر منو اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ له خبريال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي رادیو اوري کومه نوې جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوې جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداري نه دی ورکول شوی، خو اوریدل دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شو پنغاړو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی، خو په خبره یې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شویو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
نو دښمن خو داسې دښمن کړي چې بېخي اوس یوم دغه نه پیږي ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونۍ کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بیزتي وشي. خالي میډیا خبرې مو اورېدلې دي د حکومت ته وسه موږ سره ناشته نه دی کړی، خبرداري داسې نه دی راکړی. شروع کمپ پیسې ختم شو او نور تاسې یووځي مخکې راتله دغه کولای شي مقصد تاسې ووځي.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څوره زرایسی له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندېخني سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدې هواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکه بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1920 په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لسګونه زره د پی او آر او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام د غلطه په کډوالو د برښنا او خونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوي بندې کړي.
انجوګانې به کار نه کوي، دلته کوم مرستې کېدلې کمپونه سره به بندې شي، ممکن کېدی شي بجلی بنده کړي، ممکن دلته څه سهولیت کړي دغه بند کړي. دلته کمپونه دوه قسمه دي، یو په دولتي ځمکو دي سرکاري ځمکو باندې او یو چې دي دا په شخصي ځمکو دي. نو شخصي ځمکو دا خلک کرایه ورکوي، دولتي ځمکې چې دي پاغي باندې باندې زور راوړي چې ځمکه خالي شي کنه.
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي په تدریجي او بایزته ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیون کډوال افغانستان ته ستنه کړي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوې، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونو افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی چې سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاوي غونډه په څنډه کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماټان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د خوځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 9 د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامیو اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دانستانه ځکه انوزم د شل افغانستان به الله هم یو شمېر خلک د افغان میرمنو د حقونو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. داس موږ لپاره یو لویه هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته یوازې د یوې اعلامیې او بیان په خپرولو پای ته ونه رسیږي، بلکې باید د افغان میرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه له 2 نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خو دا چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي، مګر دا باید ومنو نتیجه د عقل د اوس لپاره ډېر ژر څه نشو لیدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیرې جمعې په ورځ د سپتمبر په 6 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ښځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینهوو او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایډیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تیرو څه د پاسه 4 کلونو رئیس له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلی، بلکې په خوځو د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه رسی لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنۍ او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په اتیا بیلابیلو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ښیي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودی دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډیر درنو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. د تر څنګ کوم ځایونه کې چې ځینی شرکتونه نمائندګۍ نه لري کاغذ کې نندارتون جوړ شي او یو نمائندګۍ پکې برخه واخلي نو نوی نمائندګۍ ایجادېږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بلابل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دلالت کې چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوړ او کیفیت بخیل وړ او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوړ دی او ډیر عالی دی خه کیفیت هم لري د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی نو یو ډول څخه هوتن هم دا کو چې د نور تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیدات ته اهمیت ورکړي
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزه یو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی فصل زیات دی کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته د حکومت نه هیله لکو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي د خرڅلاو بازار پیدا کړي
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودي دي چې لګه خبر باندې لګ شوی خو په عملی ډګر کې اړتیا ډېره ده د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله ویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ورکړه ده چیتا د سر همکاری وشي ان د سر ودرېږي ان شاء الله د کوم ډلونه د کوم غچ د جوړ کړي دي تخنیکونه دا ان شاء الله پرتون کې ډیر پراخوي او یو غټه لستر روډانه موږ جوړ کړي وي
کتون کې په خوست کې د دین اندارتون پشان ورته برنامه ګټوري بولی او زیاتوي په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتون ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنۍ تولیداتو کچه لوړوي خلک استعمال ته حاصل کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادرات فرصتونه هم ور سره پراخیږي
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 2 3 1 1
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو شمیر خبريالان او د رسنیو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا سخت شوی دوی خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا هیواد به د بیان د ازادۍ لاړ خن نور هم شاتګ وکړي
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي افغانستان کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي په کابل کې دی وی خصوصي کورنۍ رسنۍ خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبريالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم خدمات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي
بامیانو کې دی وینړی والی رسنۍ خزینه خبريالي چې دی هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی نظامی سیاسی فرهنګي مدني ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسولین هم له ورته وضعیت شکایت کوي د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول چې نه یې غوښتل راپور کې نو خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. د سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې به دا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی
تزمینه ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د ادا او اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای. بعد السلام دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه او سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي کې په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکل را باندې ځي. کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست په شی له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار سیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرد پټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمی را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکیدار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار ستنه نو کچیل دا خلکو ته سرپناه ورسی دا به حکومت هم پیدا ی دا خلک مون دلته ټیکس یو مزدوری او خاری به کاجی نو دا مو غشتنه و کم چیل دا ژغ تر دا ورسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلی دی مسلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری برخه کې تخم به باندې دوا برخه کوم مرسته کومه کړې دی؟ بس دې موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چې ولې تخم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی شرټولای دل هو غریبي او غربت خپل اوج درځي درته نه دی. بس وکړو الله دې ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.